نا احمد شکفر احمدی دوستانو په دې او ساته خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره امان الله امیرزه همکاري کوي او چې د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار سرتاج عزیز وای کهن په افغانستان کې د مداخله حسونه کړي پاکستان چمتو دی چې له افغانستان څخه ووزی او په افغانستان کې خپل لاسوهنه بند کړي. همدا موضوع پروانه خبرونه کې څېړو. د غرض هم اوري چې ولسمشر کرزی او زل بیا ټینګار وکړ چې تر هغې بل امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نشي تر څو چې واشنگټن دا افغانستان اساسی شرطونه ونه مانی. خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه له حمیده هارون عثمان څخه خبرو.
د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار وای له 2014 کال وروسته باید د افغانستان گاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې مداخله ونه کړي. د ناتو عمومي منشي وای د راتلونکو کال تر پایه به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو استازي د سوری په اړه د یو پریکړه لیک د مساوبې په اړه د اختلافاتو په ختمولو کې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. پورا خبرونه واوري. د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار وای له 2014 کال وروسته باید د افغانستان گاونډي هیوادونه په دغه هیواد کې مداخله ونه کړي. په امنیتي او بهرنیو چارو کې د نواز شریف مشاور سرتاج عزیز له یو خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې ویل پاکستان چمتو دی چې په افغانستان کې مداخله ونه کړي په دې شرط چې هند په افغانستان کې د قدرت خلا د ډکولو هڅه ونه کړي. پاکستان ویلي چې ملا برادر به مستقیما افغانستان ته ونه سپاري بلکې د همدې په همدې هیواد کې به خوشی شي. یو شمیر منابع وایي چې خاینو موړل خوش کېدو وروسته ترکیه یا سعودي عربستان ته واستوي. دا دواړه غیوادونه دي چې د طالبانو د نوي دفتر د پرانستلو په اړه هم نمونه وړل کیږي. په روانه خبرونه کې به د همدې موضوع تفصیل واوري. د ناتو عمومي منشي راسموس انوای د راتلونکي کال تر پایه به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. اندرس فوګ راسموسن دغه څرګندونې پرون په بروکسل کې د قرغزستان له ولسمشر الماسبیک اتمبایف سره په کتنه کې وکړې. خو راسموسن دغه راز د یو لړ ستونزو یادونه هم وکړه او ویل هغه وایي ټول پوهیږو چې ستونزې به وي. د بېلګې په توګه د مخدره موادو قاچاق هم د افغانستان او هم د ګاونډیو لپاره یوه اندېښنه انګېدل کېږي. په همدې خاطر موږ د مخدره موادو ضد ځواکونو روزنه ته په افغانستان او د سیمې په نورو هیوادونو کې دوام ورکوو. د ناټو عمومي منشي زیاته کړه چې قرغزستان د ناټو یو مهم همکار دی. په تیرو لسو کلونو کې د ناټو د اکمالاتو یوه برخه د قرغزستان له لارې افغانستان ته انتقال شوې ده. قزاقستان غواړي له افغانستان سره د ځمکني ترانسپورت د قانون د استخراج او د کارنې په برخو کې مرسته وکړي. په دې اړه یو تفاهم لیک د سې شنبې په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو د ګډو همکاریو په شپږمه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر او د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزیر ترمن لاسلیک شو. افغان او قزاقي چارواکو د یاد تفاهم لیک لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو ترمن د اړیکو د ودې لپاره ګټور بولي. پاموکړې نړیوالو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو استازي د سوری په اړه د یو پریکړه لیک د مساوبې په اړه د اختلافاتو په ختمولو کې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. دا پیشنهاد چې وې پریکړه لیک په یو کال کې د سوری د کیمیاوي وسلو د منځوړلو لپاره د امریکا او روسیې د پلان لپاره مهم ګڼل کیږي. ډیپلوماټانو ویلي چې امریکا، برتانیا او فرانسې په ترسره شوو خبرو کې ټینګار کړی چې که سوریه د دغه پلان پر اساس عمل ونه کړي نو باید د دغه هیواد پر ضد اقدام وشي. خو روسیې یو ځل بیا د سوریې پر ضد د زور کارولو په اړه د هر ډول پیشنهاد مخالفت کړی دی. دغه اختلافات تېره ورځ په ماسکو کې د روسیې او فرانسې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم څرګند شول. د امریکا ولسمشر وایي داسې ښکاري چې د ایران نوی جمهور رئیس له لویدیځ سره د خبرو اترو غوښتونکی دی. باراک اوباما ژمنه وکړه چې که خبره داسې وینو دی به یې وازمایي. د متحده ایالاتو ولسمشر دا څرګندونې پرون د اسپانیې یو ټلویزیون سره په مرکه کې وکړې. ولسمشر اوباما وویل د ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت شته دی چې د هغه په وینا هیله مند ایرانیان له دې فرصت څخه ګټه واخلي. له دې وړاندې ولسمشر اوباما ویلي وو چې له خپل ایراني سیال سره یې لیکونه تبادله کړي دي. په عین حال کې د ولسمشر اوباما او د ایران د جمهور رئیس ترمنځ د احتمالي کتنې په اړه راپورونه هم خپاره شوي دي. پرون په عراق کې د حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شول. خونړۍ حملې پرون ماښام په بغداد کې وشوې. امنیتي چارواکو ویل د بغداد په مرکزي سیمو او څو بازارونو کې په حملو کې لږ تر لږه 6 تنه وژل شول او نږدې 90 تنه نور ژوبل شول. د راپورونو له مخې د روان کال په ترڅ کې په عراق کې له 4000 څخه زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا سمندري ځواکونه امر کړی چې ټول مرکزونه باید له امنیتي پلوه وپلټل شي. دغه امر وروسته له هغې ورکول کېږي چې یوه وسلوال په واشنګټن کې د سمندري ځواکونو په یوه مرکز کې په ډزو 12 کسان ووژل. له دغې پیښې وروسته دا پوښتنه مطرح شوې چې د بحري ځواکونو یو احتیاطي سرتیری چې د خشونت او رواني ناروغۍ سابقه یې لرله څنګه په دې بریالی شوی چې په دې مرکز کې حمله وکړي او هغه ته لار پیدا کړي. چارواکو ویلي د رون الکسیسس په نوم دغه احتیاطي سرتیری د رواني ستونزو له کبله چې ځینې غږونه یې اورېدل تر درملنې لاندې و. الکسیس له پولیسو سره په ډزو کې د دوشنبې په ورځ ووژل شو. د برازیل ولسمشري د امریکا د متحده ایالاتونو د جاسوسۍ پر سر د راپورته شویو اندېښنو له امله واشنګټن ته خپل سفر ځنډولی دی. سپین مانی ویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د خپل برازیلی سیال دلماروس سره خبرې وکړې. ویل کېږي چې روسوف د هغې مسلې د افشا کېدو پر سر په قهر شوی چې ګواکې د امریکا د ملي امنیت ادارې له خپلو همکارانو سره د ایمیلونو په اړه جاسوسي کړې ده. د سپین ماڼۍ وایي انجی کانی ویل اوباما له روسوف سره په خبرو کې په دې اړه خواشیني څرګنده کړه چې د امریکا لخوا د جاسوسۍ ادعاو په برازیل کې اندېښنې راپارولې دي. امنیتی چارواکو په مصر کې د اخوان المسلمین ویان نیولی دی. جهاد الحداد پرون د قاهرې په شمال ختیځ کې پر یوه اپارتمان د عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو. د اخوان المسلمین ملاتړي له څو میاشتو راهیسې اعتراضونه کوي. حداد د ټولنیزو شبکو له لارې د مصر د حکومت پر ضد ډېر فعالیتونه مخته وړل او هم یې تل له انګلیسي ژبو رسنیو سره خبرې کولې. تر اوسه نه ده څرګنده چې نوموړی په کومو مواردو تورن کېږي. او وروستی خبر دا چې د ترکیې یوې محکمې د هغو اتو تنو محاکمه بیا پیل کړه چې د یوه ترکیې الاصل ارمني خبریال پر وژلو تورن دی. د 200 په شاوخوا کې مظاهره کوونکي پرون په استانبول کې د محکمې مخې ته راټول شو. د تورونو کسانو دوسیې وروسته له هغې بېرته پرانیستل شوې چې د استیناف محکمې وویل چې تورونو کسانو په می میاشت کې په یوې جنایي دسیسه کې لاس درلود. خبریال هرنادینګ په 2009 میلادي کال کې د خپلې اونیزې د دفتر په مخ کې په قتل ورسید. د استانبول محکمې په 2011 کال کې یو تن چې په خپله د دینګ پر وژلو اعتراف کړی و په 30 کالو بعد محکوم کړ، خو نورو تورونو ته برات ورکړ شو. هغه د ترکیې د حکومت له انتقاد کوونکو څخه و او د اول نړیوال جګړې په ترڅ کې د ارمنانو وژلې ډله ییزې وژنې بللې وې. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. پاکستان وی کچیر ته هند له 2014 کلو ست په افغانستان کې د قدرت د خلا د ډکولو هڅه ونکړي او خپل مداخله په افغانستان کې ونکړي، نو پاکستان هم چمتو دی چې په افغانستان کې له هیڅ کومې ډلې ملاتړ ونکړي او په دې هیواد کې بل اسوهنه بند کړي. د سیاسي چارو کارپوهان په دې اړه بیلابیل نظرونه لري.
د پاکستان چې کوم سټریټیجک ده د پالیسی ده نن نه ده د یو نور له سوای یو بیا نه ده چې کله بنگال دا شو.
ولسمشر کرزی او زل بیا ټینګار وکړ چې تر هغه پورې بل امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نشي تر څو چې واشنگټن د افغانستان اساسي شرطونه ونه مني. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او د نورو ریپورټونو سربیره د خبرونه په دوام کې د لوبل میدان ورزشي پروګرام او ازادي او اوریدونکو راي. تاسو زمون غګله ازادي رادیو اوري. په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي چې هیله لري تر 2014 کال وروسته به د افغانستان ګاونډي هیوادونه په دې هیواد کې لاسوهنه ونه کړي. نوموړی وایي چې موږ په دې شرط په افغانستان کې د کومې ډلې مرسته نه کوو چې هندوستان هم تر 2014 کال وروسته د کومې ډلې مرسته ونه کړي او د قدرت د خلا د رامنځته کېدو په صورت کې د هغې د ډکولو هڅه هم ونه کړي. نور حال په خبره د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق په خپل ریپورٹ کیا روی.
په بهرنیو او امنیتی چارو کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز وایي تمه لري چې تر 2014 میلادي کال وروسته به د افغانستان ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. نوموړي دا څرګندونې د پاکستان له یو شخصي تلویزیون سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز وایي چې پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزي سفر ډیر مهم وو او په وینا یې چې افغان ولسمشر ته یې د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو افادیت اور په ګوته کړی دی.
کارزا صاحب کے جب یہاں آئے تھے 26 اگست کو تو بہت اچھی بات چیت ہوئی, فائنانس منسٹر نے میٹنگ کی. جتنے
کرزے سے ابتدا اگست پر پگشت منٹا پاکستان ترا غلا انو لاغ سر مو ڈیری مهم خبر ہے اوشپی مون ہا تو ویل چ دل تخو بہرنی خلق زی اور ازی لومڑے انگریزان رغل بیا روسان رغل اولاد اس امریکان رغلی دی توی بہم لاڑسی مون خود ٹول عمر دے پار گاونڈیاں یو او یو زے اسی مون باید لیو بل سر خیاڑی کی ولرو. نوموړي زیاته کړه چې پاکستان به تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې په دې شرط لاسوهنه ونکړي چې هندوستان هم په دغه هیواد کې د کومې ډلې ملاتړ او د ځواک د خلا ډکولو هڅه ونکړي.
میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہی شرط ہے کہ اگر ہندوستان نے وہاں پہ کوشش کی پاور ویکیوم کو فل کرنے کی پھر ظاہر ہے کہ ہم ودوار لیکن اگر
سما پہ خیال سمنگ لے پارا ہمدا شرط ہے کہ چیرتا ہندوستان پہ افغانستان کے دزواق د خلا د ڈکول ہس اوکڑا نو بیا خار خبر دا چمنگ بہ ہم ہس کو خو زہی لمن یم چ بہرنی قوتنا او د افغانستان گاونڈی ہی ودن با افغانستان کلا سوہنہ اون کڑی او پ 2016 میلادی کال کے چ د بہرنی زواق کو تر وتر ورستا دزواق خلا ر مستکیگی دا گے ڈکول ہس بہ اون کڑی افغانان دې پری خودل شي چې خپل لار په خپل غوړه کړی. سرتاج عزیز همدارز ویل چې هیواد باید افغانستان د سولې له بهیر سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه ډاکټر سید عالم مسعود لازادی رادیو سره په خبرو کې د سرتاج عزیز د سرګندونو په اړه ویل چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلواک پالیسی لري. داغه په وینا پاکستان له ډیر پخوا راهیسې افغانستان ته د ستراتیژیکي ژورتیا د پالیسی له مخې ګوري چې یو غلط فکر دی.
بالکل د پاکستان کې کم ستراتیژیک د پالیسی دا او دا پالیسی د نن نه نه دا یو نورمال یو اویا نگا چتکلا بنگال داشو دغین روالا تنن پوری دا د سټریټیجیک د پالیسی لاندې د پاکستان خارجه پالیسی روانه ده او دا د ګورو چې د د افغان خپل ملي اردو د افغان پولیس او بیا نړۍ څنګه د پنجابي دغه سوچونو ته شکست ورکوي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته سرتاج عزیز د افغانستان د خپل سفر په ترڅ کې له ولسمشر حامد کرزي او نورو جګپوړو افغان چارواکو سره کتلي وو او د سیمې په حالاتو او د افغانستان پر وضعیت یې ورسره مفصلې خبرې کړې وې.
دوستانو د ذبیح الله شفق په رپورټ کې مو اوریدل چې د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار سرتاج عزیز وی کچیرته هند او نور بهرني قوتونه په افغانستان کې مداخله بند کړي پاکستان هم چمتو دی چې په افغانستان کې خپل لاسوهنه ودروي. د همدې موضوع د سیړلو لپاره همدا شیبه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو او حقوقي چارو کارپوه استاد ودیر سافر سره د ټلیفون په لیکه کې دی. استاد خبرونه ته په خیر راغلی. د سرتاج عزیز دا خبره بله مهرباني د سرتاج عزیز دا خبره چې که هند مداخله ونه کړي ول 2014 کال وروسته په افغانستان کې د سیاسي خلا د قدرت د خلا د ډکولو هڅه ونه کړي پاکستان هم چمتو دی چې په افغانستان کې لاسوهنه بند کړي. د سرتاج عزیز خبرې آیا په دې معنی نه دي چې پاکستان اعتراف کوي چې په افغانستان کې مداخله لري؟
بالکل همداسې دا خبره دا چې د نړیوالو حقوقو نقطه نظره دولتونه مساوي حاکمیتونه لري, دولتونه خپل حق د تعیین سرنوشت لري, دولتونو په داخلي چارو کې نور دولتونه قطعا حق د مداخلې نه لري او که په هیڅ بانه او که هغه مداخله کوي نو هغه بین‌المللي یا نړیوال مسؤلیت دوی ته راجع کیږي. کا سرتاج عزیز خوشو چې دا ویلی دي او موږ په پیژلو چې دا خبرې دي او دا به تر دا چې ډېر په وضاحت اعتراف کړی دی چې موږ مداخله کوو افغانستان کې او کړم دا تر هغه چې هند مداخله کوي او دوی ورسره اړیکې لري نو دا یو واضح او خلاف د نړیوالو پرنسپونو یو اعتراف دی چې نړیواله ټولنه به دې ته متوجه وشي او آینده د افغانستان که مداخله دی گواندوی هوادو خصوصا دی پاکستان دی اعتراف پا اساس باندې مخیونی سی.
استاد اوس چې پاکستان صریحا داغوی یو لوړبه مقام دا خبره کوي چې موږ به په افغانستان کې کومې ډلې ملاتړ نه کړو که چیرته نړیوال یا هند یا نور قوتونه مداخله ونه کړي. د پاکستان د افغانستان بهرنی پالیسي باید څه وي؟ د پاکستان د افغانستان جمهوري ریاست باید څه اقدام وکړي؟ یو دا موضوع ده. بل موضوع چې اکثره اوریدونکي وایي چې سرتاج عزیز اوس په خپلو خبرو کې وایي چې کرزي صاحب سره زموږ خبرې ډېرې مهمې او ډېرې ګټورې وي, اما د افغان حکومت له خوا د دغه خبرو په اړه چې دوی په پټه له پاکستانیانو سره وای هیڅ ډول معلومات افغان خلکو ته نه ورکول کیږي.
او په تاسف سره چې زمونږ حکومت شفافیت نه لري، زمونږ نظام خپل خلکو ته حقیقت نه وایي، او زمونږ نظام د افغانستان د خلکو او د خاورې راتلونکي لپاره ډېره واضحه کړنلاره د ګاونډیو په مقابل کې او جانیانو مقابل کې نه لري، او دوی په خپلو معاملاتو معاملګریو باندې خپلې اړیکې په مخ دی چې هغه شاید زمونږ د ولس او وطن په ګټه هم تمام نه شي. نو افغانستان دپاره دا پکار ده چې فوراً ملګری ملتونو ته متوجه کړي، نړیوالې ټولنې لوی قدرتونه ورته متوجه کړي، او پاکستان ته هم ووایي چې دا کوم منطق دی د نړیوالو قوانینو په اساس باندې چې تاسې د بل دولت مداخله ځان ته تجویز ګڼئ د خپل مداخلې دپاره. نو که هندوستان رښتیا هم مداخله کوي او خپل ګټې د افغانستان د خاورې نه خپل دښمن یا رقیب په ضد پاکستان په ضد مخکې بیایي، هندوستان هم غلط کار کوي. که یو بل هېواد غلط کار وکړي نو دا معنا نه ده چې نور ټول هېوادونه دې هماغه غلط کارونه د بل هېواد په چارو کې کوي. دا بیخي بې منطقه دلیل دی.
استاذه، هغه وسلوالو ډلو ته چې د افغان حکومت پر خلاف جنګیږي او ویل کېږي چې پاکستان او د پاکستان استخبارات ملاتړ کوي، هغوی ته د پاکستان د دغه مقام څرګندونې څه پیغام لري چې اکثر هغه ډلې انکار کوي چې دوی له دوی څخه څوک ملاتړ نه کوي؟ یعنی که پاکستان د پاکستان شرطونه منل کېږي، دوی د هرې ډلې تیر دي.
واضح خبره ده که پاکستان دا خبره کوي، دوی هغه ډلې چې خپل مقاصد قدرت ته یاد رسېدو یا نور مقاصد لري درنه په افغانستان کې هغه د مشروع لارو نه د ډیموکراتیکو لارو نه کوشش نه کوي چې لاسته راوړي د خلکو آراو لاسته راوړي، بلکې د پردیو هېوادو په لمسه باندې او د هغو په مرستو باندې د غیر مسالمت عامل د لارې نه نور هم تشویقېږي چې هغوی خپل ګټې لاسته راوړي، اهداف لاسته راوړي، او دا بیا هم افغانستان د پیشرفت نه د مخکتګ نه او د سولې نه ژغوري.
ډیره زیاته مننه دوستانو د سیاسي حقوق چارو کاپو استاد ودیر صافی و چې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار د څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکو، چې ویلي دي که هند او نور قوتونه په افغانستان کې مداخله ونه کړي، پاکستان هم چمتو دی چې په افغانستان کې خپل لاسوهنه بند کړي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغو پورې بل امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک نشي تر څو چې واشنگتن د افغانستان اساسي شرطونه ونه مني. حامد کرزی ویل امریکا غواړي چې افغانستان دغه تړون جر لاسلیک کړي، خو که زمونږ د غوښتنو په اړه ضمانتونه رانه کړي، دغه تړون به د اکتوبر تر میاشتې پورې چې وروستۍ نیټه ورته ټاکل شوې لاسلیک نشي، بلکې دوی د افغانستان نوي حکومت ته انتظار وکړي. د افغان ولسمشر د څرګندونو جزئیات له نوریاس نوري اورو.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیواد له امریکا سره د امنیتی تړون په اړه بیړه نه لري. کرزی پرون په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وویل واشنگتن غوښتل چې دغه تړون د روان کال په سر کې لاسلیک ته چمتو شي.
امریکایا قرارداد امنیتی را د مای هوت و
امریکایانو غوښتل چې امنیتی تړون د روان کال په هوت، حمل او ساور میاشتو کې لاسلیک شي. اوس دوی غواړي چې دغه سند په اکتوبر کې لاسلیک شي. موږ کوښښ کوو چې دا کار سم وشي. هغوی په دې کار کې بیړه کوي. زموږ فرق په دې کې دی چې هغوی بیړه لري، خو موږ هیڅ بیړه نه لرو. افغان ولسمشر له امریکا وغوښتل چې باید د افغانستان څلور مهم شرطونه ومني تر څو د کابل او واشنگتن ترمنځ دغه دو اړخیز امنیتی تړون لاسلیک شي. د دغه امنیتی تړون په اساس په 2014 میلادي کال کې افغانستان د ناتو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور مشخص کیږي. کرزی د افغانستان د امنیت ټینګښت یقیني کول، د افغان امنیتی ځواکونو دوام، د هیواد د اقتصاد پیاوړتیا او د دې هیواد د ملي حاکمیت درناوی څلور شرطونه یاد کړل.
اگر تا ماه میزان او اکتوبر اینا ضمانت هایی را که ما می خواهیم بر
که د میزان یا اکتوبر تر میاشت پوری هغه ضمانتونه چې موږ اترې غواړو را نکړي، یوې موافقې ته ونه رسیدو، راتلونکي حکومت دې منتظر شي. د حتمی نه ده چې زه یې لاسلیک کړم. نوی جمهور رئیس راځي، انتخابات کیږي، هغوی دې ورسره لاسلیک کړي. افغانستان او امریکا تیر کال له اکتوبر میاشتې راهیسې د امنیتي تړون په اړه خبرې پیل کړې دي. د راپورونو له مخې واشنگټن غواړي چې دغه تړون ژر تکمیل شي تر څو لویدیځ پوځي پلان جوړونکي کافي وخت ولري چې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته چې په پام کې درلودې هیواد نړیوال محارب ځواکونه ووزي د پاتې کېدونکو عسکرو چارې په سمه توګه تنظیم کړي.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندی بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمون غغله ازادي راډیو او ریډوسانو د هلمند په یو شمیر سیمو کې چې په هغه کې مهمه ولسوالۍ هم شامل دي د پولیو یا غزن پر وړاندې د واکسین په مخ کې خندونه دي. دا خندونه څه دي او آیا د سیمې خلک او مقامات او روغتي چارواکي د خندونو د لری کول لپاره هڅه کوي او هڅې څومره نتیجه ورکوي؟ دا موضوع په سیمه کې لخپل خبريال الیاس دای سره چېړو. همدا شیبه د ټلیفون په لیکه کې را سره ده. دای سه خبرونه ته په خیر راغلی. کلمړی دارته وي کوم اساسی او مهم خندونه دي چې دا کمپاین د ماشومان د واکسین د پولیو د واکسین دا کمپاین په سمه توګه تر سره کیږي په هلمند کې؟
ډیر مننه مراد صاحب. اول هغه سیمې چې د شارونو لري دي، د مرکزونو لري دي، خلک به سواد دي، دوی عامه په هوایي نه لري، په دې نه پوهیږي چې واکسین ځان لري که ګټه لري. څه ګټه لري؟ کومه ګټه لري؟ دوهم په دغه برخه کې توکي ډول څنګه چې شایي هغه چې لکه مخکې مو له عامه پوهاوی نه خلک درسته هم نه پوهېږي باندې چې ماشومان ته څه ګټه ورسوي. او بل نامي د پښتنې کې د واکسین رضاکاران نه څه تللی. موږ څه مخکې راپور بنو دي چې ورځې مخکې چې یو رضاکار د واکسین ورکولو پر مهال د مرجع په ترخنه ورسنه کې وژل شو، او بل رضاکار د تنظیم په ولسوالۍ کې وژل شو، او بل ټپي شو. دا بل لامل دی. اوس به ورسې کې دا د کلو باندې په څو درنو کې کرنسي ماینونه دا هم یو لګندونه څه دی چې رضاکارانه څه کولای هر څه ته ځان ورسوي. خلګو ماته تیر ورځ چې کوم راپور جوړوي وویل چې نه زموږ کلی ته ارکستان کې به د وخت سره لاکلې وروي چې نه کلی ته رضاکاران راتلای شي نه امنه یو ماینون لامل، او نه موږ له دې خاطر چې بیا پښتنو راته کې چې د ولسوالۍ مرکز ته څه کول لای شي د ولسوالۍ تر مرکز پورې په کې نیک وخت نه ساتي. یعنی ادا غبیلا بیلا و من دي چې ترګیره پرې دخل ګما شمان د واکسین ډیر پاتېږي. یو مهم مسله چې خلک د واکسین د دې وڅاک د کرک په سترګو ګوري دا بل مسله ده. خلک عملا په کلی کې ول کیږي دا چې تبلیغات کوي چې دا څه تاسو کې دي چې په غربي نړۍ کې په کوفری نړۍ کې جوړ شوي دي، او دلته د مسلمانانو د نسلونو د کمول لپاره رسول شوي دي. د واکسین په نامه ورکول کېږي، او د انسانانو نسل کمی کله چې ناره ته ورکول کېږي چې بیا ځواني بیا واده کوي. د دې په دغه نارینهتوب په دې ځواک کې کمښت دی، او یا اولاد نه کېږي، او کېږي ډېر کم کېږي. بل هغه تبلیغات او اشاعات چې په سیمه کې موجود دي چې خلک د واکسین د ورکړې نه راګرځي، او په ډېرو سیمو کې درځاکاران سره چې ورځ ما خبرې کړې دغه وایي چې خلک اصلا حاضر نه دي، ډېر خلک حاضر نه دي خپل ماشومان د واکسین لپاره راو بچي، خصوصا ښځې دي وایي چې له موږ سره چې لال کې وایي چې بېخي خبرې کړي دغه په شاره سره وایي چې بیا مو دا د کوکر مال راوړی دی، او زموږ ماشومان ته خرابوي او موږ خرابوي. وایي موږ ورته اکثر وخت هڅه کړې ده چې راځي کړې مو دي خبرې مو کړې دي ورته او پوهې کړې مو دي، مګر ډېر کسان وایي په دې سره نه ګرځي او د سړي سره ډېر خبرې نه کوي.
بله دای صاحب، لکه څنګه تاسو ول چې د خلکو په هوا هم ضروري دی ترڅو خلک امرسته وکړي، او لکه څنګه چې تاسو ول چې یو شمیر کسان وایي چې دا کفري مال دی، او دا د کفري نړۍ یو دسیسه ده د مسلمان نسل د ختمولو لپاره. په پاکستان کې دغه مسأله ډیره زیاته ګرمه، او د پاکستان په قبایلی سیمو کې هم خلکو همدغه رقم نظر اخیستی، او ځینې خلکو ورته تبلیغ کړو. هلته به پاکستان کې قومي مشرانو او روڼاندو دینی عالمانو دا مسأله مطرح کړله چې دې کې هیڅ نوې مشکل نشته، بلکې د اولادونو د ماشومانو د خګړې او دغه د سلامت جسم لپاره ضروری ده، او تقریبا په غزي کې واکسین پروسې پر وړاندې کم خند نشته. د هلمند علما او د هلمند قومي مشران چیرته دي؟
دا خلک په تعصب ژوندۍ دي ګرځي، مګر د دې په ځای چې د خلکو اذهان د بیلابیلو مسایلو لپاره چې خلک ورته اړتیا لري اخلاص یې خلکو ته پوهاوی ورکړي، د دې نورو مسایلو باندې لګیا دي. ورې مراتب دا یو مذهبي او یو متدینه ټولنه د زموږ تاسو دي. خلکو ته کوم لا وویل چې دا کار وکړي، ولو کاغذ زهر یې خپل ماشومان ته ورکوي. نو کملا ورته ول چې دا کار مکه ولو کاسل وینا غخل ماشمان ته ورکړي نو په دې سم کې موږ خبر شوی چې په جماعتونو کې خلق تبلیغ کوي ما ته ورځ دی ورځ کار سره چې دا وته نو خبري وکړلې هغه ول چې موږ دې خبرو چې دا لور سره ډیر مخکې چې موږ مستقیم انداولې په پاکستان کې خلق وایي چې پاکستان کې علما وایي چې په پاکستان کې ډاکټران وایي چې دا څه ولادون ته تاوان کوي او دا کار مکه وایي دغه په وځ موږ علما او تر اوسه د منبر او جماعت په استفادې د خپل او څرګند په استفادې خلکو ته دا نه رسولي په ډېر څه کې نه رسولي تاسو دا غواړئ چې خپل هغه ملا هم په دې باندې شک او تردید لري زه فکر کوم چې واکسین دا کړي که تاوان لري مګر دا یو حمزغیته د روغتیا پالانو په اینل کې د علما او کومې سره حمزغیته چې لري تقریبا یو څه باس یو بل هغه کې او بیا د دې ملایمو په استفادې
خلکو ته دا پیغامونه ورسیږي او خلک پوښتنه کوي چې واکسین ګټه لري تاوان نه لري کسم چې علما او کرامو ته نور خلکو ته خو هغه د تاوان معلوم دی چې اولاد د چا واړه ماشومان عمر بیا فلج وي عمر بیا ګزن وي اندامونه کار نه کوي او پمدغه کورنۍ او پمدې مور پلار باندې بیا تاوان یو د ژوند دی ورته له دردونو ډکړې وي ډیر زیات مننه دوستانو په هلمند کې زمونږ همکار الیاس دی چې د هلمند په څلور ولسوالۍ کې د پولیو یا ګزن ضد واکسین پر وړاندې د خندونو او د شته ستونزو په باب معلومات در سره شریکول
د اوونه تر اوو او ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ افغانستان او قزاقستان د اقتصادي برخه کې ځمکني ترانسپورت قانون استخراج او د کرنو په برخه کې لیوبل سره د مرستې تړون لاسلیک کړي په دې اړه یو تفاهم لیک د سه شنبه پر په کابل کې د دواړو هیوادونو د ګډ همکاري په شپږمه غونډه کې د افغانستان د سوداګرۍ د وزیر او د قزاقستان د بیړني حالاتو د وزیر ترمنځ لاسلیک شو افغان او قزاقي چارواکي د تفاهم لیک لاسلیک کېدل د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ودې لپاره ګټور بولي افغان چارواکي په دې باور چې له قزاقستان سره د تفاهم لیک په لاسلیک کېدو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکاریو او په افغانستان کې قزاقي کمپنیو ته د پانګونې زمینه لا مساعده شي او اوس هم له جنقا الکوزی او روچې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
نیویارک ټایمز رسپانډ په وروستۍ غونډه کې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کمیسیون کې د ټاکنو په اړه پر قضیه فشار وارد کړ تر څو لیک لاندې مضمون خپور کړي او په برخه کې راغلي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزی سره د سیشمې پورز د کتنې پر مهال هیله خو ده چې جمهور رئیس به د دې ډاډ ورکړي چې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون له سیاسي ټاکنو لري وساتي ورسپونه لیکي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنري په مجموع کې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وړاندې خنو خو ده او وايي په دې هواد کې بشري حقوقو ځکه په خطر کې دي چې سیاستوالو او چارواکو خپل زیات پام د جمهوریت ریاست راتلونکو انتخاباتو ته اړولای نیویارک ټایمز رسپانډ د ناوې پیلې دا خبر هم راخسته چې وای په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې د بشري حقوقو په برخه کې یو څه لاسته راوړنې شته خو ډېر نازک دي زیات شمېر افغانان اندېښمن دي چې د بشري حقوقو وضعیت له بیلابیلو اړخونو څخه د خرابېدو په حال کې ده رسپانډ لیکي د بشري حقوقو فعالان په خاص ډول د جمهور رئیس حامد کرزی لخوا د بشري حقوقو په نهه کسیز خپلواک کمیسیون کې د 59 غړو د ټاکنې په اړه اندېښمن دي او وايي دا کسان د بشري حقوقو او یا هم مدني ټولنې لخوا نه دي معرفي شوي ورسپونه لیکي په 95 کسانو کې د طالبانو یو پخوانی ملا د افغانستان د بنسټپال ډلې جمعیت اسلامي یو سیاستوال او د پولیسو یو جنرال هم شامل دي د سولې او جګړې د انسټیټیوټ خبرونه په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لخوا د زراعتي ځمکو د غصب په اړه مضمون لیکلی او په برخه کې لیکي ناتو ځواکونو په کونړ ولایت کې د خلکو په ځمکو کې اډې جوړې کړې او د ځمکو مالکان دا مهال له ناتو څخه پیسې غواړي خبرونه د وټپور ولسوالۍ د شپېته کلن اوسیدونکو محمد فقیر خبره راخسته چې وایي وکاله وړاندې امنیتي ځواکونو له 80,000 متر مربع ځمکې دیوال راتاو کړ چې په دې کې د 6,000 متر مربع ځمکه هم تللې ده د محمد فقیر په وینا د ته یوازې 2000 متر مربع ځمکه ورپاتې ده چې زراعت پکې وکړي د سولې او جګړې د انسټیټیوټ په باور محمد فقیر د خپل ځمکې په بدل کې یوازې 200 امریکایي ډالر ترلاسه کړي خبرونه زیاتوي محمد فقیر د یو خونځي معاون دی او په معاش گزارنه کوي
دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبل میدان او ازادي او وريدونکو ونیس پروګرامونه او ری خو اسلام حمیدی هارون عثمان څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو
د پاکستان د صدر اعظم لوړ رتبه سلاکار وای له 2013 کال وروسته باید د افغانستان گاونډي هوادونه په دغه هواد کې مداخله ونکړي د ناتو عمومي منشي وایي د راتلونکي کال تر پایه به افغان امنیتي ځواکونه د خپل هیواد بشپړ مسؤلیت په غاړه واخلي. قزاقستان غواړي له افغانستان سره د ځمکني ترانسپورت د قانونو د استخراج او د کرنې په برخو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر وایي داسې ښکاري چې د ایران نوی جمهور رئیس له لویدیځ سره د خبرو اترو غوښتونکی دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 15 دایمي غړو هیوادونو استازي د سوریې په اړه د یو پریکړه لیک پر سر موافقه ته نه دي رسیدلي. د امریکا سمندري ځواکونو امر کړی چې ټول مرکزونه باید له امنیتي پلوه وپلټل شي. د برازیل ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو د جاسوسۍ پر سر د راپورته شوو اندېښنو له امله واشنگتن ته خپل سفر ځنډولی دی. او په عراق کې د حملو په ترڅ کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په دې پروګرام کې به واورئ چې د جنوبي اسیا په اتلولۍ سره د افغانستان د فوټبال ملي ټیم څخه په پراخه کچه هرکلی شوی دی او د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو لوبو په اړه چې ډېرې مهمې بلل شوې هم یو ځانګړې مرکه لرو. خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه سره اورو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لسو ورځو کې عربي متحده اماراتو ته ولاړ شي څو له کینیا سره تمرینونه پیل کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل افغان ټیم په خپل روان سفر کې د سپتمبر په 13 او د اکتوبر په 11 دوه شلوره لوبي، د اکتوبر په 2 او 4 دوه ورځې لوبي او د اکتوبر له 6 تر 9 یو څلور ورځې سیالي د کینیا په وړاندې ترسره کړي. د ښاغلي هوتک په خبره کې چې افغان ټیم خپل دوه ورځې لوبي وګټي، د لومړي ځل لپاره به د 50 اوره لوبو نړیوال جام چې په 2015 کال کې ترسره کیږي لار پرانیزي. د افغانستان د فوټبال په غوړلي کې 15 اونۍ د طوفان حریروت او سیمرغ البرز په لوبه پیلېږي. د افغانستان د فوټبال د غوړلي یو کمشنر صبور ولیزاده ازادي رادیو ته ویل طوفان حریروت په داسې حال کې را روانه پنځمبه له سیمرغ البرز سره لوبه کوي چې تیر اونۍ خپل لوبه په 3 ګولونو سره له موجهای امو ټیم څخه ګټلې ده. د 15 اونۍ په بل لوبه کې چې تمه ده د جمعې په مازیګر وشي، د میوند اتلانو ټیم چې مخکنی لوبه دی وی پریکړه لمخې ماته بلل شوې ده، د کابل له استاد شاهین اسمی سره لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال غوړلي د اته زونونو په ګډون پیل شوی چې تمه ده یو میاشت بل هم دوام وکړي. د افغانستان د باسکتبال د ملي ټیم انتخابي سیالۍ د دوشنبه پر ورځ پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د نشراتو امیر سمید درایي ازادي رادیو ته ویل په دې سیالیو کې چې له کابل څخه شپږ او له هرات او بلخ څخه دوه ټیمونه برخه لري، د ملي ټیم لپاره 12 تکړه لوبغاړي انتخابيږي. او رونالدو ویلې هلمندې د ژوند تر پایه پر رئال مادرید کې فوټبال وکړي. د رئال مادرید رسمي وپاڼې لیکلي د نړۍ تر ټولو مشهور فوټبالر کریستیانو رونالدو د یکشنبه پر ورځ د رئال مادرید له چارواکو سره خپل نوی قرارداد لاسلیک کړ چې له مخې به تر 2030 کال پورې له دغه ټیم سره پاتې شي. تمه ده رونالدو پر رئال مادرید کې د نوی قرارداد له مخې د کال 18 میلیونه یورو معاش ترلاسه کړي. د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو واوریدل. را به شو د پروګرام لومړی ریپورت ته. د جنوبي اسیا په فوټبال سیالیو کې د افغان ټیم له اتلولۍ څخه افغانانو او نړیوالو تود هرکلی وکړ. ولسمشر حامد کرزي د حکومت په استازیتوب د فوټبال ملي لوبغاړو ته یو کور او نقدي جایزې ورکړې. ولسي جرګې هم 3 میلیونه افغاني جایزه یاد ټیم ته اعلان کړه. ملګرو ملتونو دا بریا د افغانانو لپاره تاریخي بللې او ویلې دي چې ټول افغانان یې یووالي ته رابللې دي. په دې اړه پام وکړئ یو جوړ شوی راپورت. جمهور رئیس حامد کرزی د رواني اونۍ په سر کې د فوټبال ملي لوبغاړو سره په کتنه کې هغوی ته د حکومت له خوا ژمنې شوې مرستې منزور کړې. خغلی کرزی هر یو لوبغاړي ته د خواجه رواش په خرګوټي کې د یو با په اپارتمان د ورکولو امر ورکړ. د ولسمشر د فرمان له مخې ټولو لوبغاړو ته یو لک افغاني هم منزور شوي او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ګول ساتونکو ته د نورو مرستو ترڅنګ د 1 میلیون افغانیو د ورکړې امر شوی دی. جمهور رئیس له دې لوبغاړو سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې افغان حکومت به له ملي ټیم څخه ملاتړ کوي او سوداګر به هم هڅوي چې ورزش ته کار وکړي.
به کوشش تر ادامه بدین. دولت هم با تمام
خپل دغه کوشش ته ادامه ورکړي. دولت هم له خپل ټولو امکاناتو سره ستاسو ملاتړ ته دوام ورکوي او ډارمنیم سوداګر او په افغانستان کې شتمن خلک به هم له تاسو ملاتړ کوي او ډیر ژر به د آسیا تلولي هم راوړي او په دې هیله چې افغان ټیم یو ورځ په نړیوالو سیالیو کې لوبه کوي، ګول وهي او افغانستان ته اتلولي ګټي.
بازی میکنه با ګول میزنه او با افغانستان قهرمانی میاره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبی آسیا په فوټبال سیالیو کې د هند ملي ټیم ته په ماتې ورکولو سره د لومړي ځل لپاره د جنوبی آسیا په فوټبال سیالیو کې اتلولي وګټله. د اتلولي چې په دننه افغانستان کې د بیلابیلو شتمنو او لوړپوړو چارواکو لخوا د ډالیو او نقدي جایزو په ورکولو سره وستایل شوه، ملګرو ملتونو یوه تاریخي بریا بللې او د افغانستان په یووالي کې اغیزمنه ګڼلې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي یانکوبیچ د فوټبال په سیالیو کې د افغانستان اتلولي یوازې د ورزش په ډګر کې یو اتلولي نه، بلکې یو ستره ټول اړخیزه لاسته راوړنه بلل ده. د بیلابیلو کسانو لخوا له ملي ټیم څخه تود هرکلی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د ډیرو لوبغاړو د خوښۍ لامل هم شوی دی. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکي یوسف کارګر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د لومړي ځل لپاره ترې داسې تود هرکلی وشو. د ښاغلي کارګر په خبره، په دې بریا سره نه یوازې دا چې افغان ټیم په جنوبي آسیا کې لومړی شو، بلکې د فوټبال په نړیوال جدول کې هم له مخکینی ځای څخه اووه درجې پورته لاړ.
هم په آسیا کې او هم د فیفا په جدول بندۍ کې چې تیره شپه اعلان شوې، د افغانستان ځای پورته تللی دی. د فیفا په جدول بندۍ کې د افغانستان ځای له 109 څخه په 9 پلس سعود سره 122 ته رسیدلی دی.
خو له دې مخکې داسې اوازې شوې چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکي یوسف کارګر به له خپلې دندې استعفا کوي، هغه څه چې کارګر یې په وخت پورې تړلې او ځنډنې خبره بولي. ښاغلي کارګر ویلي دا چې د لوبغاړو ترمنځ دا خبره بد اغېز ونه کړي، د څو وخت لپاره یې خپله پرېکړه ځنډولې ده. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لغړو سره د مرستې په داسې حال کې اعلانېږي چې له دې مخکې افغان لوبغاړو له رسنیو سره په خبرو کې د کمو امکاناتو په اړه ډېر شکایتونه کړي وو. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبغاړو څخه مو د هرکلی او ستاینې او تود ملاتړ خبرونه واوریدل. اوس به هم راشو د یوې مرکې په لور. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د کینیا د کرکټ له ملي ټیم سره دوه اونۍ وروسته په عربي متحده اماراتو کې لوبې وکړي. دا چې دا لوبې څومره مهمې دي او افغانستان به په بریا سره څه لاسته راوړنې ولري، د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي رئیس او سلاکار وزیر شهزاده مسعود سره مو په دې اړه مرکه کړې او لومړی مو همدا پوښتنه ترې مطرح کړې ده.
ملي لوبډله تر ډېرې مخه دوه ډېرې مهمې لوبې ترسره کړې چې یوه لوبه د سکاټلند سره وه، بله لوبه یې د نامیبیا سره وه، او دا درېیمه لوبه لکه چې تاسو ورته ویل هغه د کینیا سره ده چې دا هم ډېره مهمه لوبه ده او په اصطلاح هغه نهایي لوبه ده. ځکه دغه کینیا ته هم دغسې ماتې ورکړي لکه نامیبیا او سکاټلند ته چې ماتې ورکړه، نور دوی بیا 2015 ورلډ کپ ته لاره پیدا کړي. نور د هغې دپاره د افغانستان ملي لوبډله خپل تیاری لري. یوه هفته به د مخه ټورنمنټ نه دوی امارات ته ځي چې تر څو هغلته هم دوی خپل تمرینات وکړي، د هغې د آب و هوا سره ځان بلدیت پیدا کړي. دا د افغانستان د ټیم لپاره ډېره مهمه او حیاتي لوبه ده.
لکه څنګه چې تاسو ویلې، آیا د دوی لپاره داسې تمرینونه اوس هم روان دي که څنګه کفایت کوي؟ دا یو هفته تمرین که څنګه ستاسو
نه امارات آب و هوا دپاره به دوی یوه هفته مخکې ځي، یوه هفته به هلته هم دوی خپل تمرینات کوي. دوی به دلته په کابل کې هم خپل تمرینات ته ادامه ورکړي. د دې دپاره دوی ډېره ښه آمادګۍ لري او په ټیم باندې فوق العاده کار روان ده. دا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، موږ لوبغاړي ټول اخته دي په تمریناتو باندې، اما د دې دپاره چې د دوبۍ آب و هوا فرق کوي، نور د هغې وجه نه دوی به یوه هفته د مخه لاړ شي او هلته خپل آمادګۍ دغې لوبې دپاره ونیسي.
لوبغاړي چې هلته ورځي، ستاسو له نظره په هغو کې داسې لوبغاړي هم شته چې مثلا ځوانان دي او دغسې مهمو لوبو ته مثلا د ځوانو لوبغاړو لیږل څومره تاثیرات خپل پرېږدي؟
چون دغه کاملا یو تخنیکي مسله ده، د ټیم په جوړښت کې اساسي رول د موږ د ټیکنیکل کمیټې کار ده، د کوچ کار ده. دوی چې ټیم جوړوي، نور دوی فیصلات البته د بورډ فیصله ده. خپله د بورډ اداره په دغه د په جوړښت کې خاص کوم رول نه لري. البته دا تخنیکی کسان دي، هغوی ټیم جوړوي، د ټیم په مقابل کې هغسې ټیم جوړوي چې هغه څنګه لازم وي. نو په دغه کې موږ ډېر مداخله او کار نه لرو، او زه فکر کوم چې د کینیا ټیم ته په کتو سره به ان شاء الله تعالی زموږ هغه د ټیکنیکل کمیټې به ښه او پیاوړی ټیم ورته جوړ کړي.
ښاغلی مسعود، داسې ویل کېږي چې افغانستان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې ځینې لیدنې او کتنې هم کړي دي د استرالیا سفیر سره او همدارس د یونیسف لاستاجی سره. د دوه کتنو نتیجه سو او څومره به د کرکټ په بنسټیز کېدو یا د کورنی کرکټ په واده کې مرسته وکړي د دوی هغه کتنې او ځینې ژمنې چې کړې دي؟
بله، موږ د یونیسف سره په خوا هم همکاري درلودله، خصوصا د پولیو د ختمولو په ارتباط. نور چون دا ځل یو رسمي قرارداد سره وشو، نور دغه لار نه غواړي چې د کرکټ لار نه په افغانستان کې د پولیو د ختمولو په ارتباط باندې دوی لا خفاله کار وکړي او کرکټ بورډ په دې لا لاره کې خصوصا لبغاړي په دې لاره کې ډېر څه کولای شي چې ورسره کومک همکاري وکړي دیونه سب سره همدارنګه لکه چې څنګه تاسو اشاره ورته وکړه موږ بل ملاقات دی او استرالیا د سفیر سره وو چې هغه هم موږ سره ځینې ژمنې وکړلې ځینې د وړو وړو پروژو د ژمنې را سره کړي دي او په ډېره دلچسپي سره هغه راغی د کرکټ بورډ د ادارې لیدنه وکړله او کم نه کم یو نیم دوه ساعته په کرکټ بورډ په اداره کې تېر کړل نور د هغوی دلچسپي هم ډېره وه زما په اند باندې استرالیا وغواړي چې د افغانستان د کرکټ د بورډ د ادارې سره په ځینو وړو پروژو باندې همکاري وکړي دا به د کرکټ د راتلونکي لپاره ډېر یو نیک اقدام
د ولسمشر کرزی له سلاکار وزیر او د کرکټ بورډ له عمومي رئیس شهزاده مسعود سره مو مرکه او اوریده خو دې کې چې د پروګرام ټولې برخې مو اوریدلې وي او په همدې سره اوسنۍ پروګرام هم ختميږي تر بل یو موزه صفی الله ستنګزای په پاک او بخون کې خدای سپارم تر بیا
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پرې پروگرام کې په فایل کې د نا امنۍ پر زیاتې دوه د اوریدونکو کلیفنی پیغام خبرو دوی وایي په سیمه کې نامني په دروستوي کې زیاته سوي او ان امنیتي ځواکونه خپل کورونه ته چې په لیر پرتو سیمه کې دي نسیتلای د ورزو پکتیکا ولایت پرې ولایت کې د خلکو روغتیاي ستونزې څېړو او بیا د روغتیا له رئیس سره خبرې کوو
تننه پوری د سپیشنه درغلی چې کوم ډاکټر دې دا ورته ویری چې زه تا تداوی نه کوم
په پروګرام کې ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه هم خبرو د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته مو په سلامونه هرکلی کوم په پیل کې له اوریدونکو د دوی په ټلیفوني پیغامونه کې اوریدل شي وای نه امني زیاته سوي او د مسلې دوی ته د دوی په سیمه کې زیاتې نورې ستونزې پیدا کړې دي تر دغه پیغامونه ورسته ورزو پکتیکا ولایت
دولت کمزور 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 دولت کمزور
پاکه دا ولسوالی ولاړه چې ځکه په نظامي لحاظ ډېره قوي به امنه ولسوالي ده خو ځکه سیاسي او کړوړه د منلو وړ نه دي ځکه ولس بس بیا ټول مخکنی واړي ډېره سیاسي بې نظمي دلته شته چې د یو چا ستونزه پر وخت نه خیال کېدلی.
سلامت مشرقی والیم دکاندار ولایت لمی تاسو زنګ وهلی دی زما پیغام د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته او د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس وزارت دفاع وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخله رئیس صاحب امنیتي ملي په دې سره کې د کنال لغمان نورستان او جلالآباد امنیتي وضعیت بیخي ډېر زیات خراب شوی دی. حتی دا چې بدخشان ولایت هم دا بې امني وغځېدله او که چېرته د افغانستان اسلامي جمهوریت د دې مخنیوی ونه کړي او دا د ملي اردو کنډکونه سرحدي کنډکونه او دا ونه لېږي چې افغانستان به ډېر زر تسلیم شي او افغانستان چې دا اردو او کومې وزارت داخله ده او کومې امنیتي ملي دي انشاءالله دا به بیا د قربانۍ سره مخامخ شي لکه پخو تاله چې مخکې روسان افغانستان ته راغله مونږ مهاجر شو له ایران او پاکستان او نورو ګاونډیو هېوادونو ته لاړ او دا بې وزله خلک به بیا د داسې مشکلاتو سره مخامخ وي.
نوم د ویلو ډډه کوم د دا پیغام ټول حکومت ټول د ملي اردو مشرانو ته دا پیغام لرم چې د خلو په مابین کې دې ملي اردو ته ډیپټي وکړي ریمشلو مابینس کی حکومت نه غیر نه دولتي چارواکي ولاړي نه طالبان ولاړي خلک علالي خلک له روډه کته کوي. دا پیغام لرم چې دلته دي خپل ملي اردو ودرئ خپل امنیت کې نیسي دلته ډېر بد حال ده له ریمشلو تر سلطانباغه دې ملي اردو ته اجازه ورکړي چې دلی ډیپټي کوي.
دا باز محمد زابل ولایت دا زابل کې ورځ دربل دا بیا مچې پر مخ ورځي کې دوه ده. دغه چې دا چې دا ماښام د ورځې پولیس په بازار کې ماښام چې سي پولیس سره ولاړ شي په قمندانۍ په پوسو سره وتلي په بازار کې پر پلچک مین پټاو کړه پر باسکله مین پټاو کړه پر رکشه کې مین پټاو کړه بس دغه کار دی په بازار کې انسان د شپې وروتلی نه شي خا دوی پر خپل ځان باندې اخیستې راګرځولي دي قمندانۍ دي خپل پر ځان باندې اخیستې راګرځي چې هسه عسکر دي دننه ننوتلي دي بس خپل ځان ګوري قمندانۍ خپل ځان ګوري ولایت خپل ځان ګوري خاط خپل ځان ګوري بس هر څه کبه بدا په شپه باندې کوي که هر سړی کولای شي که پاکستانی دی که ایرانی دی که موټر راولي که رکشه راولي که طیاره راولي د هغو مخنیوی څوک نه شي کولی او نه مخته څوک روجویږي.
زه شریف الله د هرات ولایت د چشتي شریف نن اړیکې نیولې دي. زما وطنه دا ده د هرات کندهار او کابل لویه لاره امنیت ډېر خراب دی او لار کې طالبان هغوله راوځي او د خلک د موټرو څخه
دلارام د منرول څخه تاسو ته پیغام لرم. د افغانستان په شمال کې ګوندونه ائتلاف جوړوي، انتخابات را روان دي، اتحاد سره کوي. ریاست جمهوریت ته تاسو به وګوري چې وی ګټي. پښتانه په جنوب کې په خپلو کې یو بل سره وژني د پاکستان د خوشحالۍ لپاره. د ادب خصمانه پالیسی پر مخ دی، د افسوس ځای دی. کلندر ته سکندر د مچ وزر ښکاری، نادان ته د کندانو قدر څه پیژنې؟
افغان د غزنی ولایت د زنخان روزنې تاسو ته پیغام ثبتوم. د کرزي ناکام حکومت د زنخان په ولسوالۍ کې په ایزاني ډګر کې سخته ماتې وخوړه. کرزي حکومت دا درېیم ولسوالۍ ده چې زنخان کې جوړوي او هغې د دې ورته پرېښودي. او دې کرزي حکومت چارواکي وایي چې نن ولسوالۍ پرېږدي نه زموږ ولسوالۍ رابرنه کړې ده. زنخان ولسوالۍ مکمله توګه یې طالبانو لاسته ونیولې ده او د کرزي عسکر ځینې راووتل او د جنافار د ساحل ولسوالۍ راایستلې په یوه دښته کښې جوړ کړي چې هغه د کیان په نام باندې یادېږي. ولسوالۍ په یو ځای کښې په بل ځای یم زه له ټولو جنافار ولسوالۍ راایستلې او د کړاب د دښته کښې جوړه کړې ده. دوی دا وایي چې موږ ولسوالۍ بدله کړې ده او که چېرې په دې حکومت کښې داسې خاص وي موږ درېیم ولسوالۍ دغسې دغسې کوي دوی به غزې ته راځي او دوی به د کرزي حکومت به په دې رقم باندې د غزې ولایت هم سقوط کوي او د کرزي به ټوله اداره د حکومت کښې د کرزي د شریف باندې د بس مثال باندې دا حکومت به هم داسې سقوط کوي لکه د درېیم ولسوالۍ شي وکړي. ځکه او ګټې مل دا ده چې په دې حکومت کښې د ملت جوړونې د دولت جوړونې او د ملت او د حکومت له ما باندې چې کوم وطن ده کومه فیصله ده د دوی د بېرته برحاله کولو له رعایت سره د همکاري کولو د ملت سره د نزدېکت او د ملت سره ځای کېدل او دا کوم وطن چې د ملت او د حکومت د وایي سره داسه د دوی د کمولو لپاره حکومت چې نیم درخته احساس ده.
زه محمد اسماعیل د ننګرهار د اچین ولسوالۍ څخه خبرې کړم. ما د حکومت نه دا خواهش ده چې زموږ په ولسوالۍ کښې ټولې طبقې طالبان ایستلي او غورځولي دي او طالبان ډېر زیات شوي دي، خلک په عذابوي. د حکومت نه مې دا خواهش ده چې دې پوښتنه وکړي. وسلام، ډېره مننه ازادي راډیو څخه.
روحانی خبرې کوم د میدان وردګو د ولایت د جلیز د ولسوالۍ څخه. د جلیز په ولسوالۍ کښې دولت موټرسکیلان بند کړي او په خپله ولایت کښې هم بند دي. د جلیز لویه لاره د ولایت سره تړلې ده. د ټول عام ولس پر مخ موټران ولاړ دي، مریضان مو نه پرېږدي چې ښار ته یې ورسوو. مالونه هم ټول بند دي. د دولت سره مو دا خواهش دی چې زر تر زره دې مشکل ته د حل ټکی ولټوي.
د پکتیا ولایت نه بختیا د پکتیا نه بخت تاسو ته دا پیغام پرېږدم چې تېره ورځ ملا آباد د ولسوالۍ مشران ګردېز ته راغله او له حکومت نه یې وغوښتل چې زموږ د امن ولسوالۍ به شوې ده. پروس ژمه یې چې درې کسه ډله ییز غله ونیول هغه غله دا تورونه هم وو چې یو سوراب وژنه په کښې هم وه او نورو شکایتونه کول چې لارې شکړ. نو هغه غله د دوو درویو میاشتو په موده کښې بېرته خلاص پیسو په بدل کښې. نو هغه سپین ګیرې دا خلک نه شي په ګوته کولی چې ووایي چې دا کسان تاسې ولې خلاص کړل. د شپې بیا ورځي دي دروازې ټکوي پنځه کسه غله خلاص ول. په دې پر برس پروس کال روزه کښې دوه کس درې سیمه کښې ونی ول سول چې جمعاتو ته ورتله وای پیسې په زور اخیسته طالبان یو هغه خلک لاړه لس کزه په حفظه کې ګوتې ورتلی چې دا دا غله دي او هغه د یو هغه ته کسانو ته لس کاله دا بند څرنګوال واغروله هغه لک اخلاص نو هغه خلک معلوم ونی سی او بیرته په دوه درو میاشتو کې خلاص کړي پیسو په بدل کې له دې والي له دې سرنوال له دې مابس مدیر نه دوی تجارت شروع کړی ځکه چې دوه درې لک روپۍ هغه غله سي معلوم غله دې ویني سي او بیرته کې نو چې دوی غله نیسي او بیرته یې پرېږدي له دې حکومت نه به موږ څه هیله
وکړو پاس کی ہے حکومت داخل دشمن
مرکزی دولت درخواست ہے حکیم آباد کی طالبان ظلم اور ستم شروع کرے دے اختر کو بینزم اور زمین یا مالک و نام دے مالک جاندہ کی کو شہادت ہو رہا تھا وہ کسنگ چنور ہو جائے کہ محلی کلو چھوٹی جو ہوئی ہم دہ رہیں گا زمین کو منطقہ کے لیے ہم جو بھی کھڑی طالبان تو منگا تو جوڑا دوڑی کھڑی ہم دہ رہیں گا زمین کا مشران بیا بکری ہم دہ رہیں گا اس کا بھی گنا روشنی
یہ تو پروان والا یا شنوار والے یہ تو درے نہ رکھے گا پورے زمین مشکل تو دولت نہ ڈا جائے کہ شنوار یہ تو درے لا رہا ڈیرا بندی بنام تو کفشان کھلے اور دھرا رہا درے کھل لا رکھا رہا تیرے سے جیتا مجھے لا رہا ہر روز بند ہوئی ہے میں تیرا ڈیر ملا مقام کو سر خلاص مشکل سر مقام ہے دا طالبان کی دا افغانستان چالو دے ولایتوں دی پر ہر ولایت کے طالبان ستدی مگر بل ولایت کے دا کسب نہیں مگر دا یہ خوف بان یخی زل سن جاتا ہے
وزیر پروان ولایت شنوار ول سالے دے دری نہ تھا سر تماس کیم منگا دا مشکل دا کتے طالبان او حکومت وانے حملہ کلی او کنے کوی یعنی کم چے حکومت کا سان ولیا پرستان وانے حملہ کی دوی دے ملت لارا بندوی او د ملت خلق په عذابوي د طالبان د ملت په څو د هزمو اساس نه خواهش ته چې د دې لارې بخصاص باید وسی تل د ملت لارې باندې وسیږي او طالبان ته خاص څه نه سی ویلا او د ملت په منځ کې څه وسیږي
چې بولا خالي کې د ګیزان د ولې سوالې څخه د ټلیفون اکر شې ما تیر اورا طالبان اعلان وکړي چې د ګیزان په سوالې کې مې ته یو څه شرکت سمحالي پولیس تسلیم شي د خپل په محلي پولیس کې د پای جره کوم برو ته ما له یو وخت لم نه جوړ کړ چې محلي پولیس طالبان تسلیم شوی او که یو څه شرکت د تسلیم زړه سره شل کسان د ګیزان په سوالې نه وایي چې د یو د ګیزان په سوالې یو امنه نه کینې یو په څه باندې نه ورایي چې
دری خبر کوم د ننګرهار د خوړو ول سوال نه زمونږ د دولت نه دا غوښتنه د ورته خوړو ول سوال کی امنیتی وضعیت په حاله بدلی ډیر کوشش وکړي او پلان د امنیت ډیر خراب دی مونږ د ګورز بس ارواکو نه داخله کوو چې د خوړو ول سوال ته پلان د خوړو د غدرې ول سوال ته کچې راځم خوړو شرزاد ول سوال د ډیر په امر نه وکی او ډیر فکر ورته وکړي د دې عزت طالبان دی مونږ شګه ولې دلته په تیرا د ملي اردو ولا چې د رسخت نه راشي دلته هیڅ کله کور کې شپې نه شګه ولې
خبر کو مبوئی شرے کابل نا رب خوگیانو کی علا دیر سخ مجد خراب دفوئی شرے ایس یو پولیس پو شرداد و فصحی اس وجود ندی حکومت ندائی لکاوم چالتے لارشی عملیاتو کی خبر پامانی سرے
زل فروان د ولایت د کوی صافی د ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې ما زماده صحت عامه د فروان د ولایت نه دا تقاضا ده چې دلته کوم کلینیک د فروان د ولسوالۍ په کوی صافی کې دی دی کې یو پاسمان هم مونږ ته نه میلاویږي ډاکتران هم ناراضي قرار ناسي خپل کارونه کوي نه د مریضانو باس خاصه چې د هغوی باس خاصو کې او نه غم څو خوري دا خبره
زله پکتیکا ولایت خبرې کوم او نه سم کولای چې خپل نوم تاسو ته وښایم تما دا پوښتنه ده د ازادي راډیو له چارواکو دي چې دلته پکتیکا ولایت کې د چارواکو په نوم یو ولسوالي دا هغه د اوو اته کال کیږي چې دولت دستور کې او ټول طالبان دي طالبانو د ولسوالي ودانۍ ړنګه کړې ده هیڅ ودانۍ نه لري د دولت نه دولت شتون پکې لري دولت هلته څوک پیم نه ځني د دولت لخوا هېڅ پاملرنه دې ولسوالي ته نه کېږي ډېر مشکلات کېږي سړکونه یې خراب دي ودانۍ یې نسل له خلکو سره مرستې نه کېږي د دې ولسوالي ځنګلونه خلک وایي ځنګلونه یې در بدره کړل مهرباني دې وکړي ازادي راډیو چارواکي د ازادي راډیو همکاران چې د پکتیکا ولایت لوالي محیط الله سمیم سره دی او د ولایت پروګرام کې اړیکه ونیسي او د دې ولسوالۍ په اړه دې خبرې ورسره وکړي.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي شکایت کوي چې په هیڅ ولسوالۍ کې سمي روغتیایي اسانتیاوې نه لري. د سمي الله په نامه د پکتیکا یو اوسیدونکي په خپل ایمیل کې لیکلي چې دوی په پکتیکا کې روغتیایي ستونزې زیاتې لري، حتی حاضر دي چې په خپلو شخصي پیسو د خپلو ناروغانو تداوی وکړي، خو په دې ولایت کې نه په شخصي او نه په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د خلکو سما تداوی کیږي. اوریدونکي لیکلي چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو شمیر هم په دې ولایت کې د نورو ولایتونو په نسبت خورا کم دی او زیات خلک مجبور کیږي چې خپل ناروغان پاکستان ته انتقال کړي. د ازادي رادیو خبريال داوود تپان پکتیکا ته ورغلی او د خلکو د شکایتونو په ځواب کې د روغتیا له رئیس سره مرکه کړي. د دې مرکه اوله برخه دلته خبرو.
زه ډاکټر ولګول د عامه روغتیا رئیس د پکتیکا ولایت مننه کوم د تاسو راتګ نش پکتیکا ولایت راغلی یاستي. طبعا مشکلات هر ولایت کې موجود وي، خو بیا هم نسبت نور ولایتو ته پکتیکا ولایت د صحت په ارتباط یا د صحت په برخه کې ډیر کار کړی. نو یادواري به وکړو مرکزی شپخانې نه تقریبا درې کاله موږ د سہولتونو دلته نه درلودل. دلته جرایي صرف په نام باندې وه، نسایي ولادي په نام باندې وه، اوس الحمدلله کده ترته وایي چې هم جوار ولایتونو خلک راځي دغه شپخانه کې تداوي کیږي. مرکزی شپخانه د موږ شرنه کې د جرایي ټیم مش فعال لرو، د داخلي متخصصین لرو، د اطفالو متخصصین لرو، نسایي ولادي کې متخصصین لرو. تر ډیره حده پورې مشکل حل کړی. بعض ولسوالۍ دي موږ چې په خوا موږ هلته قابلین درلودي، اوس اکثریت یونو کې موږ په پکتیکا ولایت کې قابلی لرو چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه ټیټه شوې ده. هغه ستونزه چې خلک یاتې د خلکو ستونزه هم په ځای ده. دغه سبب دا ده چې منګ هم بار بار ویني دي بیا مې پکتیکا تقریبا 1,000,000 نفوس لري. پکتیکا کې موږ چې دلته تقریبا 400,000 نفوس را تشمارل شوی ده، ځکه چې مشکلې کونه چې کوم ټارګټ یا هدف ورکړل شوی هغه هدف نه دو چند مرزان مشکل کیږي. نو موږ بیا هم د وزارت ستامینه د مرکز دولت څخه هم د غوړو چې پکتیکا ولایت یو توجه وکړي.
تاسو کوولې چې تاسو په روختون کې په مرکزی روختون کې تغییر راغلی دا په خوا د دین خراب په
خوا وخت د سوي چې ما مخ خبرو کړ تقریبا 3 کال مخ کې، ځکه چې پکتیکا کې خپل پرسونل سي پرسونل نو د نور ولایتونو به سره خلل هغه به هم امتیازات واشتن. بل اخره د وزارت ستامي سره په دې غو په همانګي د غشتن د مجد خلکو غشتنې دا مشکلات موږ وسال سوي دي. کافي ماش ورته ورکول کیږي، وس اغه ستونزه حل. همجوار ولایتونه چې غو جملې نه پکتیا ده، غزنی ده، دغه د بعض ولسوالیو مریضان راځي په پکتیکا ولایت کې مرکز شپخانه کې تداوي کوي.
تر اوو ورځې په اونۍ کې ازادي راډیو